د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
سلیمه شیخ در منوریدونکو او خراغ لاس نن د سې شنبه ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 15 منیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن کې د ګرمې یو بجه ده. زستا سو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکا
تاسو ته د خبرونه کې ډیر خاص ریپورتونه لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو او د ریپورتونه کې څه دي زموږ د همکار نصر کاکا نه واوري.
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې ځای خلک او چارواکي وای په پوجي قافله باندې د وسلوالو په برید کې د شپږ عسکرو د جوبل کې دوه ورسته پاکستانی پوج په وانه کې یو شمیر دوکانونه لمځ کې سره هوار کړی دي. د پوج سرلشکر وای قبایلی سیمو کې به عملیات د اخري ترګر تر وژنې پورې جاری وي. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد کروندګرو د مرستې لپاره د 341 بلیون ډالرو د ونډې اعلان کړی دی. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران هغه هیوادونو ته د کډوالو د تاګ او پناه ورکونې په اړه شریک پلان جوړولو باندې ناکام شوي دي او د سربیا او پولیس ته نږدې افغان کډوال په سهال دي. دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې ور په ور به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خبرونې پیل کول له پاکستان څخه چیرې چې د پوج سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلي دي د چین او پاکستان پوجي اړیکې به خپل نوي او چتواله ته ورسوي. نن په اټکې د دواړو هیوادونو د شریک پوجي عملیاتو په وخت وینا کې نوموړي ویلي د ترګر په ضد روان زربیا زب عملیات به د اخري ترګر تر وژنې پورې جاری وي. د باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار رابیه پیر له اسلام آباد څخه.
د فوج د مشر جنرال راحیل شریف دغه بیان په ټکی کې دونکي د پاکستان او د چین د سپیشل فورسز د ګډو مشکونو وریر دریم چې په خصوصي توګه د ترګري د مخنیوي لپاره وو ختمیدونکي دستور په محل مخې تر غلې دي. د ایس پی آر د بیان میجر جنرال آسیم سلیم باجوالا اړخه جاري سوي ټویټ کې د جنرال راحیل شریف د خولې ویل سوي دي چې په پاکستان کې به فوجي عملیات تر هغه جاري وي تر څو چې هوا د ترګري څخه پاک نه کړي سي. جنرال راحیل شریف ته هم ویلي دي چې پاکستان او چین فوجی اړی کې به نور هم مخ په وړاندې شي او دواړه هیوادونه به د ترګري د مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي. په دغه دستور کې د چین د فوج مشر جنرال لی فایو کړی و د پاکستان او د چین دغه مشکونو ته په سیمه کې د راتلونکي بدلون په تناظر په خصوصي توګه د ترګري د مخنیوي په اړه څېړونکي ډیر د اهمیت وړ ګرځوي. او بریګیډیر سات دی و ریډیو سر خبرې کې وایي سرګند دی وی چې د پاکستان او د چین ځواکونو ترمنځ د لومړی ځل نه دی چې ګډ مشکونه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیرو 50 کلو څخه زیات روانې په دفاعي اړیکو کې چې ورځ په ورځ سیوا کیږي نه یوازې فوجي مشکونه کیږي بلکې پاکستان د چین څخه وسله اخستونکي تر ټولو لوی هیواد هم دی چې د یوې اندازې تر مخه د کال 2010 څخه تر کال 2014 پورې په کې 14% زیات اوبره غلې دي. د چین څخه اخستونکي په وسله کې پاکستان د فوجي سازو سامان ټینکونو تھنڈر F-17 تیاری او میزایلی هم شامل دي چې دواړه هیوادونه په تیر نږدې کې د دفاعي اړیکو په کچه نور هم را نږدې کړي دي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ور اجدا او تاسو زمونږ خبری خبرونه ل واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه اوریو ویني. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي او جنوبی وزیرستان کې د پوز لخوا د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. نن هلته جنوبی وزیرستان کې د پوز په یو قافله باندې د وسلوالو پر برید کې یو عسكر وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د دې پیښې حال زمونږ خبریال عدنان بیټنی په تیر خبرونه کې ارباب محمود علی زمونږ همکار ته وړاندې کړی وو. تا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
چکم پوسټ لشکر جنرال راحیل شریف هغه خدا خبر نن په اټک شکم چې پاک چینا کمبائن سپیشل هغه تقریبا ضربې عذاب عملیات چې د تیر شوي کال جون میاشت له 14 نیټې څخه پیل شوي وو په شمالي وزیرستان کې. او پوز له خوا چې کوم معلومات مخې ته راځي هغې لخوا دا ویل کېږي چې دغه عملیات په فیصله کول او آخري مرحله کې داخل شوي دي. دوی دا وایي چې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په شمول میرعلي بویه دیګان او د غفیل سیمو کې حکومت واک په ځای کړی شوی دی او دا وخت په شوال سیمو کې د مخ وړاندې روان دي او تر هغې وروسته به د عملیاتو کې ګربز او خواته پراختیا کوي. دا هم وایي چې شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال نارې تر درې ورځو پورې وسلوال طالبان ته دمرې نقصان اړولی دي او خو زیاته شمېره ده چې کوم وسلې کارخانې وي یا ذخیرې وي هغه هم تباه کړي دي. خارجی وسلوالو په شمول ملکی وسلوال طالبان هم شامل دي چې هغه وزل شوی دي. دغه څه دی ویلي وو چې د عملیاتو پر مهال د ټانکونو جازونه او توپ کاروي او په لومړي ځل باندې د ډرون ټیکنالوژي چې پاکستان په خپله باندې جوړه کړې ده هغه هم کارول شوی ده. او هغه ته چې کوم وسلوال طالبان دی هغه دغه داوی ردوي او دی وایي چې شمالي وزیرستان چې دی په هغه رنګ باندې فعال دي او په سر کلک په جنگ اخته دي. خو تر دې ځایه پورې میډیا رسد نه کیږي نو ځکه چې کوم معلومات مخې ته راځي هغه وسلوال طالبان لخوا ترلاسه کیږي یا پوځي چارواکو لخوا هغه په آزاد چوس کې نوای ممکن نه وي ولې چې دې ځایونه ته د میډیا رسد نه ورکړل کیږي. خو زه به تاسو ته وایم چې کله شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیات شروع شو نو هغه وروسته په 14 دسمبر په پېښور آرمی سکول باندې یو حمله تر سره شوی وو او په هغه کې نه د 3 نیم سل پورې د سکول ماشومان وژل شوي وو. نو دغه د ضرب عذاب عملیاتو چې کومه پیمانه وه هغه د هیواد څخه د دې هیواد تر ټولو سیمو پورې وغځول شو او پوځي چارواکي دا وایي چې د دې هیواد څخه تندروي چې دا هغه په بشپړ توګه په ختم کې دوه باندې ده. زبر تاسو دا هم وایي چې نن په جنوبي وزیرستان کې یو څه شدید پیښه شوې ده او پوځي چارواکي وایي چې الته پوځي کنوایي ته ریموت کنټرول باندې 14 شوې ده او په هغه کې نارې یو پوځي عسكر مړ او 5 نور ټپيان شوې دي. دغه پیښه ورسته الته سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي او ویل کېږي چې غیر اعلانیا کرفیو هم په ځای کړی شوې ده. دوه بلا بیلو وسلوالو ګوندونو چې په هغه کې مجلس عسکري او د حکیم الله ناصر دلې د پیښې ذمہواری په غاړه اخیستې ده. تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې هم پوځي چارواکو ویلو چې په سپینوان سیمه کې پوځي چارواکو او وسلوالو ترمنځ ایوان شته شوی ده او هغه شپې په نتیجه کې یو پوځي میجر له منځه تللې او په جوابي کاروایي کې 3 وسلوالو ته جمهوریت نقصان اړولې دي. او تر دې وخت پورې چې دغه عملیات دي او سر لشکره ویل دي چې لدې هوا څخه تندرې په بشپړ توګه ختم کړی شي ویلي نو دا عملیات په دغه ډول باندې دغه څه جاری وي. تاسو ته به دغه هم وایي چې په وروستیو کې کم د پاکستانی صدر اعظم د محمود حسین هغه چینا دوره کړې و او چینا دا ویلي وو چې نا دورې پر مهال دا ویلي وو چې دلته کوم فعال وسله وال ډله به ایست ترکستان موومنت هغه له دې ځای څخه بشپړ توګه ختم کړی شوی ده. چینا تر دې وخت پورې پاکستان دغه دعوی ته څه جواب نه دی ویلای.
ډېر مننه عدنان بتنی صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک
کور مودان مهرباني جی.
قدر من اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګیس او اوس هم یو بل ریپورت لرو چې د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د زمیندارانو د پاره د 301 بلین روپو د پیکیج اعلان کړي. دا پیکیج نن اعلان شوی دی او وړاندې د هغه کابینه منزور کړي دي. په سرخار اسلام آباد کې د زمیندارانو کنونشن ته وینا په وخت لومړی وزیر ویلي دغه پیکیج به څلور برخې وي او اولنۍ برخه کې زمیندارانو سره نیخ پنیغه مالی مرستی کیږي او دویمه کې به ورته زری خرڅونه کې آسانتیاوي ورکول کیږي. دریمه برخه د زری پورونو ده او څلورمه د پورونو د اخیستو په حق لده. خو زری پوهان وایي چې د زمیندارانو لپاره دغه پیکیج لا کافی نه ده او نور تفصیل په دې ریپورت کې الیاس خان راکوي.
دا اعلان نن وزیر اعظم نواز شریف په کنونشن سنټر اسلام آباد کې د کاروندګرو یو کنونشن ته د وینا په وخت وکړو. د وزیر اعظم وینا وا
اس ریلیف پیکج کې 4 حصے ہیں. پہلا حصہ براہ راست مالی تعاون کا ہے. دوسرا حصہ پیداواری لاگت کو کم کرنے کا ہے. تیسرا حصہ زرعی قرضوں کی فراہمی کا ہے اور آخری حصہ قرضے کے حصول کو آسان بنانا ہے.
چې د دې امدادي پیکج په سلور برخې وی پکم کې بچي پړومبي برخه کې کروندګرو ته نیخ پنیغه مالی مرستې ورکول کیږي، په دویمه برخه کې به د کر کې لبیو کې امداد ورکول، په دریمه برخه کې زری قرضې او په سلورمه برخه کې د قرضې اغېستو عمل کې سہولت ورکول دي. وزیر اعظم د کروندګرو لپاره د مالی مرستو د اعلان په داسې مهال کړی دی چې مخالف ګوندونه پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف د مسلم لیگ نون په حکومت تورونه لګوي چې د دوی د پام وړ پروژې صرف د هغه غټو خارونو پورې محدود دي چرته چې د دوی ووټ بینک دی او د عام اولس او غریب کروندګرو د خیر ښېګڼې لپاره ورسره هیڅ قسمه تګلاره نشته. د وزیر اعظم وینا وه چې د ضرورت نه زیات مقدار کې د وریجو پیداوار له وجې چې د وریجو بیې کمې شوي دي، نو دې لپاره وړو کروندګرو ته به د یو اکر په سر 15,000 روپۍ کیش امداد ورکول شي. د پومبې کروندګرو د ستونزو په حواله سره د وزیر اعظم وینا وه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چې د دوی فصلونو ته کوم زیان رسېدلی دی، نو دې لپاره حکومت فیصله کړې ده چې د یو اکر په سر به دوی ته هم 15,000 روپۍ کیش امداد ورکول کیږي. وزیر اعظم وویل چې د روجې او پومبې کروندګرو مالی مرستو باندې به 40 ارب روپۍ لګي، کوم به چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره خرچ کوي. د زیات کړه چې د خاورې یا کلمی شورې بایو کې کمیرا وستو د پاره حکومت د 40 ارب روپو یو فند جوړوي چې لوجه به د فاسفیټ او پوټاشیم سرو د یوې بورې بیا کې 1500 روپۍ کمیرا شي. د اوی چې زیاتره واړه کروندګر د خپلو فصلونو انشورنس نشي زغملې، نو دې د پاره د دې کروندګرو د فصلونو انشورنس پریمیم به حکومت ورکوي او دې د پاره تقریبا 2.5 ارب روپۍ اخودې شوې دي چې لوجه به تقریبا 6 لک کروندګرو ته ګټه ترلاسه شي. د اوی چې هغه کروندګر څوک چې 2.5 اکړه د دینه کم ازمکه لري او ور باندې د بجلی ټیوبل لګیدلې وي او دوی دغه ټیوبل د نمر نه بجلی پیدا کولو نظام یا سولر سیستم ته اړول غواړي، نو دوی ته به بغیر د سود نه قرضې ورکول کیږي. د وزیر اعظم د وینا په مینس کې د غنی کروندګرو د غونډې نه احتجاج په توګه بهر راووتل، ولې چې په دې پیکیج کې د دوی په وینا دوی د پاره هیڅ قسم مراعات یا ګټې نشته. د دې امدادي پیکیج په اړه چیئرمین پاکستان ایگری فورم ابراهیم مغل صدا سے وائی:
شک تو کوئی نہیں کہ یہ بارش کا پہلا خطرہ ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی
چدا پیکیج پہ اڑو کے دمال کے برابر دے. د دا ویناوه چې دا پیکیج د هغه خلکو د پاره دی څوک چې زری سیزونه اکسپورټس یا برامد کوي او د مقامی کروندګرو د پاره پکې هیڅ نشته. د اوی د وړوکي زمیدار نه چنا په 40 روپۍ کیلو اغستې شي او رستو دا په 125 روپۍ کیلو خرڅول شي. همدغه رنګ د دوی نه پای په 75 روپۍ کیلو اغستې شي او رستو دا په 100 روپۍ کیلو پورې خرڅول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګلاو قدرمن اوریدونکو، د الیاس خان په ریپورت کې تاسو واردل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د هیواد کروندګرو لپاره د 341 ارب روپیو یا بلیون روپیو ونډه اعلان کړې ده او همدا هم ویلي دي چې دغه به زیاتره پیسې د ورځو او پنبې و کروندګرو ته ورکول کیږي د مرستې په توګه. خو په خیبر پښتونخوا کې هلته کروندګر سوی زموږ خبریال ملک وکاس خان د کروندګرو د سازمان له مشرانو سره خبرې کړې دي او زیاتره همدغه ویل دي چې د دې پیکیج مقصد ګوا د پنجاب کروندګر خوشاله کول دي، په دې چې په خیبر پښتونخوا کې د ګنیو او تنباکو چې کم کروندګر دي هغه ته هم مالی زیانونه رسیدلې دي او د هغوی چې کم فصلونه دي هغه د مارکیټ په بیا باندې نه دي خرڅول سوي. په دې باب نور سوای د کروندګرو د سازمان مشران د ملک وکاس خان په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نن د کابینې د منځوري نه پس د زمیدارو کروندګرو د پاره د یو اهم پیکیج اعلان وکړ. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې دا پیکیج د 300 ارب روپو نه شروع کیږي چې د مرکز او صوبو په پکې نیمه نیمه برخه وي او د دې تر مخه وا کروندګر ته بغیر سود قرضې د پومبې کاټن او د روجو وړو کې کروندګرو د پاره 15,000 روپۍ جیرب پسر قرضه ورکول، ټیوبویل د بجلی او ډیزلو نه شمسي توانایي ته اړولو د پاره خصوصي خصوصی سہولتونه په مارکیټ کې د زری اجناسو قیمتونه مستحکم کول، همدغه شان د کیمیاوي سرو قیمتونه کمول او ټیوبویلو ته د بجلی مسلسل ترسیل هم د دې پیکج برخه ده. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا کروندګر په دې اړه موقف لري چې په دې پیکج کې د سند او پنجاب زمیندارو ته د هغوی د مخصوص فصلونو په وجه زیاته فائده رسی، خو د دوی د خیر خیګړې څخه خیالې نه دي ساتلې. ظاهر خان وردګوای
زمیندار خو هغه ترن کې ټول پاکستان په لیول دغه د مارکیټینګ سیستم یا دغه د سیل پروګرام د ایکسس کراپ چکم شي د هغه سپورټ پرایس مینیمم پرایس سپورټ پرایس دا شي زونه زمیندار ته فائدہ رسي یا مارک اپ کمې درو باندې فائدہ رسي چې مارک اپ کم شي چې دی لون اخلي چې مارک اپ کړي بل لا ما بل اسلام آباد کې دام یې دي چې تاسو کې زمونږ نه پیسې کوم مینو وانی او په کال کال پیمنٹ ولې نور کړي مونږ د مارک اپ راکړي دغه تر څنګه راځي زما پیسې په کمی باندې هغه داسي باندې او کله نن ته لون واله مونږ په اور مارک اپ شروع شي او بل مارک اپ ډیر زیات دی زمیندار په هیڅ تنګ دی.
یو بل کروندګر نعمت شاه روغانی په دې اړه وې چې دا بالکل سیاسي پیکج دی.
وړی صوبے کی کمیٹی والا ہے پکے بالکل زرندہ سلے کرن دل تا گنی کی گی تماکو کی گی باغات کی نو فصل نہیں اغیر پر ہے حس کے کم دینو مطلب دار کے صدا ہوے گو میں صرف پنجاب کاٹر پر پنجاب کے لیے ہو جا اور تو پنجاب کے لیے اغیر ہے کہ کم دینو زرندہ کے دو نو سمرا دا دا کے فائدہ کی گی اور صرف کو تیری کی گی پنجاب کا من کم کو کر اگے سکن دینو اس فائدہ اور فائدہ لگا زرندہ کی موجزہ ایک قرضوں کی کو معافیو کی نو عربوں کی
پاکستان پر بنیادی توگا یو زری ملک حسابی گی او پتے رسومیاشتو کی دا ملک زمینداروں اور کروندگروں دخپل و حقن و دپار یو اوګد احتجاجی مهم چلاولې وو چې په نتیجه کې نن وزیر اعظم دغه اهم پیکج اعلان کړ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
درمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دی. یو افغان استاذ عاقله آصفی چې ټول ژوند یې د ماشومانو د زده کړو او ښوونې لپاره ځانګړی کړی دی، د هغې د ښه خدماتو لپاره د کډوالو لپاره د ملګري ملتونو ادارې جایزه ورکړې ده. د عاقله آصفی سره د وایس اف امریکا خبریال ایز ګل یو ویډیوي مرکه کړې ده. اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
مگر خوشبختانه کله چې ما واوریدل چې ما ته دا انعام په دې انعام باندې بریالی شوی یم او دا ایوارد ما ته راکول کیږي، باور وکړي چې ډیره خوشاله شوم تر دې اندازې پورې چې زه خپل خوشحالي ایس اظهارولی نشم، ځکه چې ما ته دا پوره داسې ما فکر وکړه چې زما د ټولو زحمت او زما د ټولو تکلیفونو چې ما برداشت کړی دی په دا درویش کالو کې او ما د دې جایزې په راکولو سره زما د دې ټولو تکلیفونو او زحمتونو یو نتیجه ده، واقعا دا یو کامیابه نتیجه ده، نو ځکه زه ډیره خوشحاله شوم. زه خو په افغانستان کې معلم وم او سربیره پر دې چې ما رسمي معلم وم په افغانستان کې، ما په افغانستان کې د ځوانانو انجونو د پاره سواد آموزی کورسونو ته هم درس ورکول په افتخاری ډول باندې. کله چې زه د افغانستان نه مهاجر شوم او پاکستان ته راغلم، ما ولیدل په داسې یو ټولنې کې راغلم چې په دې ټولنو کې د نجونو دپاره او د ښځو دپاره هیڅ ډول د تعلیم زمینه برابره نه وو. هغوی تر یو کلچر او د هغوی کلتور او د هغوی رسم رواجونه دا ډول وو د دورې جهالت د زمانې چې دوی انجونو ته فکر دا کول چې صرف انجونې کولی شي په کور کې کار وکړي او د نارینه و خدمت وکړي او د هغوی د هر ډول فرمان د تعمیل ذمه داره وي. نو ځکه چې زه دلته راغلم او ما ولیدل چې دا نجونې ډېر محروم دي، د تعلیم نه ډېر لرې دي، د کتاب قلم سره بالکل آشنایي نه لري. نو ځکه فورا ما دا تصمیم ونیول چې باید د دغه ډول یو خلکو سره زه اقدام وکم او زه دا تعلیم دا ډول یو خلکو ته ورسوم چې دوی وروسته پاتې دي او د دوی لپاره د تعلیم زمینه برابره نه دي. نو ځکه ما په دې اقدام باندې لاس پوری کړه او د هغې نه بعد د کلي د مشرانو سره، د امام مسجد سره او د نو او د دغه نجونو د میندو سره مې مشوره وکړه، د هغوی سره مې خبرې وکړه او ما هغوی په دې باندې پوه کړه چې تعلیم د نجونو دپاره ډېره ضروري دي. انجلۍ کولی شي چې تعلیم حاصل کړي او انجلۍ کولی شي چې د دغه تعلیم په ذریعه باندې خپل د ژوند ټول مشکلات حل وکړي. اول هغه خلک ایست ناراضی کېدل، مګر بیا هم کله چې هغه ما ته اجازت راکړه چې تاسې دا ډول یو تعلیم دوی ته شروع وکړي، ما په شروع کې دوی ته یو سوادآموزی کورس جوړ کړم چې په دغه سوادآموزی کورس کې یو تعداد انجونې خپل د کوره او د خپل د نږدې ګاونډیانو څخه مې راټول کړه او دوی ته مې تر یو زړې خیمې لاندې درسي پروګرام شروع وکړه. زمان نصاب تعلیمی هغه وو چې ما په افغانستان کې تجربه درلود د سواد آموزی د کورسونو نه. کله چې زه دلته راغلم هغه پروګرام مې دا انجونو ته شروع وکړه، نو په ډېره چټکتیا سره زما دا کار د کلي خلک وستایل، یعنی د کلی خلک پسند وکړ او دوی په دې کار باندې ډیره خوشاله شو. هغوی ولیدل چې ورځ په ورځ واقعا د دوی انجونې پر مخ ځي، د دوی انجونې په ژوند کې تبدیلی راځي او دوی انجونې د پخوانه ډیر ورځ په ورځ شکیږي. ورځ په ورځ د دوی په خبرو کولو اندازه، د دوی لباس، د دوی صفایی، په کورونو کې د دوی روش او سلوک ډیره تبدیلی په دې انجونو کې رونما کیږي. نو ځکه هغوی ډیره خوشحالیدل، هغوی ډیره په دا کار قبولول تر دې چې ورځ په ورځ د دې انجونو تعداد مخ پر زیاتېدو کېدل.
در من اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو زموږه خبری خپرونې ته غوږیږئ. د اروپایي هیوادونو هنګری ته ک یوې خوا د سوریې او نورو هیوادونو کډوال په زیات شمېر رسیدلی، نو هم په عین حال یو شمېر افغان کډوال هم اروپا ته د ښه ژوند او سباون په خاطر رسیدلی دي. دغه کډوال په څه حال دي؟ نصیر کاکړ به تاسو ته حال درکړي.
د افغان کډوالو دغه ډلې د وایس اف امریکا له خبریالانو سره د هنګری او سربیا له پولې څخه نږدې 10 کیلومتره لري په یو سرحدي شارګوټي کې ولیدل. دوی وایي له درې ورځو راهیسې وږي دي، هیڅ خوراک او اوبه ورسره نسته. دوی ورته ویلي چې په لا قانونه توګه نن له سرحد څخه اوښتي دي. دوی د یو بل کس په خبرو عمل کاوه او هیڅ نو ورته معلوم چې قانوني سرحدي لار چیرې ده. اوس دوی ډیر مایوس دي او هیڅ څوک د دوی په ژبه نه پوهیږي او نه دوی په خپل په دې پوه دي چې څه وکړي. او دا چې د پولیسو موټرانو ته لاسونه وشورول چې خپل ځان ورته وسپاري. دوی د وایس اف امریکا خبریالانو ته ویلي چې پولیسو اوس د سړک وڅنډې ته کښېنولي او ورته ویل سوي دي چې بیرته به یې سربیا ته لیږي. ګلاو کترمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د خبری خپرونه تاسو له واشنگتن ډی سی څخه ګورئ او اورئ. او سه بلی مرکی ولور تاسو په امره ګرځو چې قبایلی سیمه کې کایوې خواته پوجي عملیات روان دي تر هغه مخه تندروي او هم په دغه سه حال کې چې دغه سیمه ل کرکیش سره مخته د ځوانانو د لوب هلي ځلې چې دی هغه ډیر راکمې سوي دي. خو بیرته هم ځنې داسې پیاوړي ځوانان دي چې خپل دغه شغلې بر حال ساتلې دي. په هغه کې یو عرفان مسعود دی چې اتلیټ دی، ورزشکار هم دی. زموږ خبريال عدنان بیٹنی ورسره مرکه کړې ده او دوی ته تاسو پام راګرځو.
دا وخت ما سره د جنوبی وزیرستان عرفان میسود موجود ده. عرفان میسود چې دی هغه په یو منټ شری ناش دی تر 50 پورې پوش ان اپ سی دی هغه اوباسي. خو په دې مهارت په موږ عرفان په یوي چې عرفان دا سرنګ شه دی
جی دا ګینس ورلد ریکارډ وو د انګلند والا یو کاس وو هغه جوړ کړای وو تقریبا 35 پوش اپس یې فنګر پوش اپس ورته وایي د دوه ګوتې باندې کوي دا جوړ کړی و وخته ما اپلای وکړه الحمدلله نن تقریبا 49 پوش اپس ما په یو منټ شپ پیرا کړل
لکه موږ د پخپله باندې وکتل چې تاسو دا عمل کولای خو تاسو دې عمل لپاره متاثر کړی چایې
د هر یو کس داس وچ چاو وجوهات وی زما خپل لکه د ګینس ورلد ریکارډز مو ولی د احمد حسین پېښور سره تعلق ستی دا مې ولیدلی دا ریکارډینا مې ولیدل یعنی زه بیا ډېر متاثر شو مو په درک شه د خوښ شو چې ان شاء الله یواره جو زما دغه ریکارډز وی ګینس ورلد ریکارډز ان شاء الله ته جوړاو
دی وکي چې تاسو تر ورلد ګینس اف بک پرې لجنبی وزیرستان څخه ورسېږي خو په دې عمل تر ورلد ګینس اف بک پر رسیدو باندې چې کوم عمل تر سره کیږي په دې تاسو چا پوهه کړی وی
داستا هر سړی خپل غاوی لگن وی مو داس اولی پاکستان لیول باندې چری کارډین هغه جوړ کړی وی بیا مې انټرنیشنل ریکارډ سیټر دی امریکای ارګنایزیشن دی دغه انټرنیشنل ریکارډ مې جوړ کړل بیا مې په درک شه دغه خو یې په دوسو مو چې د ګینس ورلد ریکارډ دی دغه تم اپلای غا وکړه او دا هر کاسې کړای شي خو مننات پچار دی مننات ضروری شه دی ورته چې تو سره داس استوز غاوی بیا خډر ارسونی دو زه خپل تقریبا د ریکارډز غاوی دا مې نیټ غنه وکتل نیټ په ذریعہ باندې مې په غیچر پریکټس شریک او د نن نن یاد غا پریکټس واجهونه د ریکارډ مې جوړ کړم
ل دې سره تعلیم څومره ضروری ده
د تعلیم خو نن سبو د هر شي پر ضروری دی او از ا مارشل آرټس چې ته یو ور مخته د انټرنیشنل لیول باندې تا غوړې دغه پر تعلیم ډیر ضروری دی تعلیم چنوي نیٹ نشی یوز کا وائی اور نیٹ کا یوز کول نہ دیر دھیمی کا نہ بیا تا دے گینس ورلڈ ریکارڈز یا داس انٹرنیشنل چا ارگنائزیشن وی یہ دیر دے پروسیجر درا ڈیفیکلٹی چا تو سرا تعلیم نوی تد پدر دے بنن پہ ایجے تعلیم ڈیر بنیادی شای دے
دس استاد لرے پدی فیلڈ سے
جی دے مارشل آرٹس کیم وشو سٹوڈنٹ یا وشو علماء الحمدللہ سوچ دے وہ دے کیم دے گینس ورلڈ ریکارڈز دی ادا پ لیول بندے مو چې کوم غاکړی دی ولی ستو زه خو خپل نیټ مانو نیټ مې ویل یار نه مې ډېر غاکړی دی او بل کوم د پروسیجر باندې پوی کړای و دا احمد حسین دی ګینس ورلد ریکارډ دغه نظم متاثر شوی دغه ویډیو مې کتلې غی مطابق دی زه لکه تختې ستو جی چا ستو جی
څومره وخت ورکه دی ګیم ته
دا داسته چې ولی کوم سټډي دی سټډي ټایم دی بیا پانه باندې کورچاري دی او تقریبا کم نه کم چې وی دو تین گھنٹے کو ضروری دے تک دے پورا تک محنت ڈیر سخ محنت تھی
اور دس معلومات لری چھ دعوی کو ورلڈ گینس آف بک چھ کم دا وہ حقیق ش ریکارڈ پر سورہ بنے جوڑ سوے دا
جی دا 35 پش اپس لگے دلی دی دے انگلینڈ غا دی سٹیو وائٹ لے دغ جوڑ کڑائی دی او 35 ریکارڈ دے ویسا پورا او مو 49 جوڑ کڑائی دی
وزیرستان چھ زترا خلق پ جنگ او جگڑو بنے پیجنی لہ ہغ زین و نڑئی تہ چھ پیغام ور کول غواڑی
جی بالکل یمو دغه غا دی دغه میډیا په ذریعہ ځای چې وزیرستان خلق لکه نیگیټیو ډیر شو کړای دی می جا ویس یا دغه مو خپل کوشش زده چې د مارشل آرټ د وزیرستان یو پازیټیو ایمیج خلک ته ورشو کو
ډیر مننه چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی سره خبرې وکړي
او تاسو سره ډیر مهرباني
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی قدر من اوریدونکو اوس هم یو بل په زړه پورې ریپورت فلوري ته تاسو پام را ګرځو چې لمر کوي خو ته هم مشته رڼا را کوي نو بل خو د رڼا طوفانونه هم جوړوي د خلاص ساينس پوهان ل ډیر نزدې څخه د دې عمل څارنه کوي چې دا ډول طوفانونه د اطلاعاتو مخابراتو او برقي مرکزونو په نظام هم اغیز کوي د وایس اف امریکا دا ریپورت درته سمینا احسان وړاندې کوي
سنسپاٹس دا اور هغه شغلې دي چې په نور د زورورو الکترومګنټیک طوفانونو د لاسه جوړیږي او دا پزمکه اته منټه پس لیدل کیږي ولې چې زمکه ته رسیدو کې هم دومره وخت لګي دا شغلې د انسانانو د پاره خطرناکی نو ځکه چې کله په نور دا طوفانونه ډیر زوروري نو بیا په عالمی خلایي مرکز کې موجوده خلابازانو ته په یو خصوصي حفاظتي ځکه د پاتې کېدو وینا کیږي او دینا یو یا دوه ورځې پس بیا په نور د دې طوفان ټولو نه غټ عملی چې ورته کورونل ماس ایجکشن ویل کیږي د ناسا یو ساينسدان الکسینګ وای
دټس بلینز اف ټنز اف سولر ماتریال that's blown away from the sun.
په دې مرحله کې په بلیونونو ټنا شمسي مواد د نورنا د دماکه په شکل کې راوځي چې مليونونو کیلومتره د ګنټې په رفتار سفر کوي. ډیری حکومتي ایجنسیان او د امریکا ایئر فورس سلیری ساته په خلای موسم نظر ساتي. ناسا هم نه یوازې د خپلو خلابازانو او خلای مرکز کې د حساسه الکترونیک آلات د تحفظ لپاره په دې نظر ساتي، بلکې زموږ د نور په حق لا د ډیرو سوالونو جوابونه هم لا پاتې دي. او په دې کې یو سوال دا هم دی چې ولې سن سپاٹس د یو لسو کالو پس راځي او لاول کې په مزه او بیا زور نیسي، او بل غټ سوال دا هم دی چې ولې د نور غیر چاپیره ماحول د هغې د ځمکې نه زیات ګرم.
For example, the current solar cycle, as we call it, there were
LXY zarre da yo bal na diri lari lari خود دوی درجه حرارت یا د تودوخه درجه ډیر په تیزی سره برخیږي او دا د زرګونو او میلیونونو ډیګری پوری. یو شمیر سټلایټس بغیر د دمه د نور او د ځمکې او د نور ترمنس په ماحول نظر ساتي او تصویرونه او نور معلومات را لګي.
Increases very quickly going from
LXY د دې مقصد هر وخت ځان خبر ساتل دي چې شمسی ماحول کې سروان دي او دا هم چې ټول شمسی نظام او پزمکا چې مونږ ته سخکاری دا په کوم حالت کې دي. LXY مونږ د دې حیرانونکې ستوري یا د نور جوړه مطالعه تشه د تیرو ډیر شو سلويختو کلونو نشورو کړی دا چې په اصل کې د دې عمر سلور بلینا کال دی، او مونږ خو د دې دومره لوی عمر تش د یوې زری عمر د عمر مطالعه هم لا نه د کړی.
قدرمن اوریدونکو، دا دی ورډیو ده او زمونږ خبری خپرونه لا جاری ده. اوس هم وخت شوی د نړیوالو مطبوعاتو. زمونږ همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې. راځي چې په ګډه سره واورو چې مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
نن د امریکای درو مشهور اخبارونو واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنل د شام په خانه جنگي کې د روس په کردار مختلف قسمه تفصيلي تجزیاتي ریپورتونه چاپ کړي دي. د واشنگتن پوسټ د ریپورت سرخط ته پیوتن محاذونه بدل کړي دي. د نیویارک ټایمز د ریپورت سرخط ته چې د شام په معاملې کې په پیوتن اعتبار نه دی پکار، او هم د شام په موضوع د وال سټریټ د ادارتي مضمون سرخط ته د پیوتن د شام لوبا. د واشنگتن پوسټ د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دي چې د فوزونو په ټول اوړي کې د یوکرين په فوزونو ناتر سره بمباري جاری وساتله، خو د سپتمبر په لومړي تاریخ د شوي یوې ډز بندیل سبب د روس توپ ناڅاپي خاموشه شوې. خو دې سره سم د روس جنگي هوائي جازونو په شام کې د صدر اسد خلاف جنگیدونکو یاغیانو باندې بمونه ورول شروع کړل. ریپورت زیاتی چې په شام کې د روس اراده لا واضح نه دي. د زینو تجزیانګارانو داوه ده چې په یوکرين کې د ناکام کېدو وروسته نه امید پیوتن په شام کې ډېر خطرناک لوبي تلاس اچولې ده. خو نور ډېر تجزیانګاران وایي چې د پیوتن دا عمل یوکرين کې د طاقت د کامیاب استعمال او د یوکرين په باب له خپل مطالبه په غربي ملکونو د منلو وروسته اوس خپل عمده نسخه په شام کې استعمالول غواړي. ریپورت زیاتی چې پیوتن د شام د اسد د لری کولو لپاره د غربي ملکونو د ټولو کوششونو د ناکام کولو او د دولت اسلامي خلاف د جنگیدونکو اتحاد د یو اتحادي حکومت په ټولو د منلو پوخ نیت کړی دی. ریپورت لیکي چې په دې ټولو واقعیاتو کې حیرانوونکي واقعیا د صدر اسد په مضبوط ځای لتاکیا کې د روسي فوزونو د موجودګۍ خبر دی چې د تجزیانګارانو مطابق د صدر اسد په مخالفینو د جنگي هوائي جازونو او د ډرون په ذریعه بمونو ورولو ته تیار ولاړ دي. د شام په شخړه کې د روس د صدر پیوتن د کردار په باب له نیویارک ټایم د خپل ریپورت په سر کې لیکلي دي چې شام د خانه جنگي د لاسا لوټي لوټي شوی دی. د دولت اسلامي جنگیالي د شام په یو لوی برخه قابض شوی دی. غربي قوتونو یعنی امریکای او یورپ نه دولت اسلامي سره د جنگ کول ور ګذر خطا دی. یورپ او امریکای ته دولارې پرانستي پرتی دي، یا خو به صدر اسد سره د جهادیانو د چقولو د پاره ملګری کیږي، او یا به اسد تشاکی او د جهادیانو په شا د تمبولو د پاره به په یوازې ځان دولت اسلامي ته کیوزي. نیویارک ټایمز لیکي چې د کال 2001 په 11 سپتمبر امریکا کې د ترهګر حملو کې دوه ورستو د روس صدر پیوتن لومبه عالمی مشر چې د هغه وخت امریکایي صدر جارج بوش سره خبري وکړي، او سوره د پسی ورته افغانستان کې د طالبان خلاف جنگ کې د اودریدو تسلی ورکړې و. ریپورت لیکي چې اسلامي ترهګرای خاغلی پیوتن د هر چانه زیات وار خطا کړی دی، ځکه چې د کال 1999 په سپتمبر کې ماسکاو او د روس نورو دوه خارونو کې لاندې باندې بمی چودونو کې 300 کسان وجلې شوي او په سوونو جوبل شوي وو. او په اخر کې د شام په جنگ کې د روس د صدر پیوتن د کردار په باب له د مشهور امریکایي اخبار وال سټریټ جرنل د ریپورت لن شان حال. وال سټریټ جرنل خپل ریپورت کې لیکي چې د امریکای د دواړو سیاسي پارټو منتخب صدرانو په تیرو او یو کالو کې مشرق وسطا کې د روس د اثر رسوخ ختمولو لپاره هر ممکن اقدامات کړي دي. هری ټرومن په کال 1946 وختم کې قطبی ایران نه د روس فوج په زور وستو. ریچارډ نیکسن د کال 1903 عرب اسرائیل جنگ کې د روس د خپل عرب اتحادیانو د امداد نه د لری ساتلو لپاره د ایټمی حمله دړه کړې وا. او په کال 1901 کې افغانستان باندې د روس د حمله وروسته صدر جیمی کارټر د خلیجی فارس د حفاظت لپاره د امریکانو فوجونو سیمې ته د لیګلو خبرداري ورکړې وو. خو نن سبا د افغانستان د سنگین صورتحال له سبب امریکا او غربي طاقتونه د روس د صدر ولادیمیر پیوټن د علاج نه عاجز دي. امریکا او غربي طاقتونه د روس د صدر ولادیمیر پیوټن د علاج نه عاجز دي. چا چې د شام د صدر اسد په مرسته کې د خپل فوزونو او د جنگي هوایي جهازونو شام ته د لیګلو فیصله کړې ده. امریکا آیا د پیوټن د دې اقدام مخالفت کوي او کوم رسته په دې معاملې کې امریکا مخمسه کې پرته ده؟
اے خدایا پوہارا چپوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخاب ہم لاس اجرنی
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
قدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی نه دیو ریډیو ټی وی خبرونه ته تاسو غواګی ساو تاسو یې په ټی وی هم وینئ. اوس هم یو بل ریپورت ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر قبایلی سیمه کې هم د پولیو د ناروغي پر ضد کمپاین شروع شوی دی او ځایي چارواکي وایي چې د کمپاین په مهال به 1,40,000 نه هم زیات ماشومانو ته د پولیو ناروغیو نه خژغورنه څاسکی ورکوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې ابراهیم شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی باړي او جمرود تحصیل کې ځینې برخو د پاره په خاص توګه وځي کړی شي مسلسل یا کنټینیوس پولیو کمپاین د تیر ګل ورځې راهیسه دوام لري. البته د زیاتو حساسه سیمو ترڅنګ به د ایجنسی نوري باقی باد برخو کې هم د کمپاین په محل د 50 کارونه کم عمر ماشومانو ته د پولیو مرض په ضد څاسکی ورکولی شي. د صحت محکمې افسرانو په وینا د دغه کمپاین لپاره په اجتماعي توګه 450 د صحت د کارکونکو ټیمونه یا ډلې جوړ کړی شوی. څوک به چې د خاص ادارو ملیشي او د پوز د ځوانانو په کلکه څارنه کې لږ تر لږه 1,01,500 او 1,500 ماشومانو له واکسین ورکوي. دغه کمپاین به د روانې میاشتې 23 نیټې دوام ولري. د کومې په بحال به چې د صحت کارکونکي د باړې ځینې هغه برخو ته هم ورشي چېرته چې د بدې امنیتي وضع له وجې د تیرو 6 کالو راهیسې دغه کمپاین ممکنه نه و. دا چې د باړې کومو برخو کې دغه کمپاین تابعیا شوی او دغه کمپاین نه پس نور څه پلان دی د دغه په حق له ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز افریدی ډیور رادیو ته وویل. د روان کمپاین ترڅنګ د صحت د محکمې موبایل یا ګرځند ټیمونو واړه هغه ماشومان له هم د پولیو څاڅي ورکي څوک چې په تیر شپږو میاشتو کې د خپل کورنۍ سره واپس باړې ته راغلي. د حکومتي شمیرو لمخه د باړې تحصیل اکاخیل، شلوبر، ملکدین خیل، برکمبر خیل او کمرخیل قومونو تقریبا 55,000 کورنۍ د مارچ میاشتې نه په دیخوا خپل کورونو ته راغلي او د صحت چارواکي چې دغه کورنۍ د کډوالۍ په مهال هم د دوی ماشومانو ته په کیمپونو او د کیمپونو نه بهر داستو ټوکنو ځایونو کې د هر کمپاین په محل ساز کې ورکړې شوی، خو د حکومت د دغې واړه هڅو باوجود هم سخت کال په خیبر ایجنسۍ کې تر دغه مهاله و ماشومان د پولیو ښکار شوی او په دغه ماشومانو کې د باړې مستک علاقې سره تعلق لرونکي یو د 1400 جینې هم شامل ده. څوک چې د پولیو مرض تشخیص کېدونه فقط 2 ورځې پس مړه شوه. د ډاکټرانو په وینا د پولیو وارث سره سم د دغې ماشومې جینې د وجود قوت مدافعت بیخي کمېدو له وجې په هغې نورو مرضونو هم حمله وکړه او همدغه وجه وه چې هغه د معذورۍ په حال کې مړه شوه. خو د دغې افسوسناکې پیښې باوجود د صحت محکمې افسران سخت کال تر دغې مهاله مخې ته راغلي اوو د پولیو کیسونه خپله یوه لویه کامیابي ګڼي او د دوی په وینا تیر کال په خیبر ایجنسۍ کې 6 اویا ماشومان د پولیو مرض نه متاثره شوي وو، چا کې چې د زیاتره تعلق د باړې تحصیل سره وو. د صحت کارپوهان یې چې که مسلسل یا کانټینیوس کمپاین مثبته نتیجې مخې ته راغلي نو دا به د تیرا په هغه برخو کې هم تکرارولی شي چېرته چې تر اوسه د صحت کارکوونکي نه دي رسیدلي. قبایلي سیمو د صحت محکمې د خیبر پختونخوا حکومت په څیر په قبایلي علاقو کې هم د موبایل فون پیغام په ذریعه د سیمې اوسیدونکي د دغه کمپاین نه خبر کړي او دوی له خپلو ماشومانو له د پولیو څاڅکو ورکولو ترغیب هم ورکړی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو ټلویزیون د کډر منوریدونکو خبري خپرونه لا دوام لري. له خبري خپرونې وروسته به تاسو خپرونه اوري ډیوا ډاکټر. نن ورځ موږ همکار ارباب محمود علي سره د یو نوي ډاکټر او د یو نوي موضوع سره هم دا خپرونه اوري. تاسو هم کولی شئ چې پښتنې وکي له ډاکټر څخه چې په خپرونه کې ملمه دی. د ټلیفون شمیرې 00-1202-205-03 او بل شمیره ده 0800-00-09-00. او لکه څنګه چې ابراهیم شینواری ریپورت تاسو واردی د پولیو د رنز په حواله سره، همدارنګه په پاکستان کې له ډیره وخت راځي د پولیو په ضد ماشومان ته واکسین ورکول مخالفت کیږي. په دې مخالفت کې ځینې داسې خلک هم شامل وو چې لسره د واکسین په جوړښت او ارزښت باندې هیڅ معلومات نه درلود. خو دینی عالمانو هم د پولیو په ضد څاڅکو ورکولو په حق کې اوس کمپاین شروع کړی دی. په کوټه کې د ډیوا رادیو خبریال ایوب ترین ته همداسې علما ویلي دي که مور او پلار خپل ماشومانو ته څاڅکي ورنکي نو نه به یوازې ګناهګار وي بلکې په آخرت کې به هم پښتنې ځینې کیږي. نور هلم دې رپورت کې
د بلوچستان مذهبي عالمانو یو ځل بیا ویلي دي چې د پولیو ضد د کترو یا څاڅکو د ورکولو سره ماشومانو ته هیڅ ډول ناروغي نه لګیږي، بلکې دغه څاڅکي ماشومان د همیش لپاره د معذورۍ سره په خوندي ساتلو کې مهم رول لوبوي. او که یو ماشوم د پولیو د ناروغۍ له امله ګوډ یا معذور سو نو د دې پړه به د اسلام د لوري پراغه انکاري مور و پلار باندې وي څوک چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد کترې نه ورکوي. د خبره د بلوچستان نامتو عالم ډاکټر عطاو رحمان په کوټه کې د وایس اپ امریکا سره کړې ده.
د هغې د نهو بیماریانو نه د هغې ساتنې دپاره د هغې ویکسینیشن په دې کې که دې اګنورنس وکړي یا دغه تساهل وکړي یا په دې خبرې کې د دې تردد وکړي چې دا موږ کار نه کوو نو دوی د خدای مجرمان دي، د رسول مجرمان دي، او که ماشوم مړ شو نو د ده د وژلو ګناه د دوی په سر راځي.
او که چېرې ماشوم معذور شي،
معذور شو، معذور هم شو، دا د دې په غاړه کې ده، د معذورتوب معذوره کې. ولې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لکل مرض له دوا، مرض خدای پیدا کړ، دوا هم خدای پیدا کړل. اوس د دوا لټون دی پر نبی صلی الله علیه وسلم و فرمایل که څوک دوا لټون نه کوي او هغه پسې نه ځي نو څنګه چې دې دوا پرېږدي خدای به هم دې پرېږدي. دا ډیره سخته خبره ده د دې لپاره چې دوا وکړي سړی.
بلغاری ته د کوټه د کنداري جامع عالم کاری انور الله کوي چې په اسلام او شریعت کې و ماشومان ته د پولیو د ناروغي په ضد د څاڅکو ورکولو هیڅ ممانعت نشته.
شرعی وجه ظاهره ده، د شرعی وجه ماهرین چې دی هغه علما دي، نو علما چې د هغوی شرعي طور باندې د هغې وضاحت وکړي چې دې کې داسې یو خراب او شرعي طور باندې ممنوع څیز نشته نو باید په کار دي چې هغې باندې اعتماد وکړي. او که طبي نقطه نظر سره یو شی وي نو هغې لپاره الحمدلله ډاکټران موجود دي، نو هغې کې د ډاکټرانو طرف ته رجوع کړي او ډاکټران کوي چې دې کې څه شی نشته نو صحیح ده، نو بیا د هغوی تسلي کېدل په کار دي چې مذهبي حوالې سره د علماو خبره هم یو سړی نه مني او طبي حوالې سره د ماهرین ډاکټرانو هم خبره نه مني نو دې ته بس ناپوهي ویل کېږي او جهالت، نو د هغې خو صحیح علاج نشته.
هلته تېره ورځ د پولیو په کمپین کې ځینې نیمګړتیا ښکاره کېدې. د کوټې د خروټاباد په روغتون کې پولیس راغلی وو، خو د پولیو درې ټیمان تر ماپښینه پورې ورک وو. د دې په مقابل کې د وادت کالونی په روغتون کې بیا د پولیو ضد کترې ورکوونکي کارکوونکي د پولیسو په تمه ناست وو، خو پولیس غرمې تر یوې بجې پورې لا درک وو چې له امله درې ټیمان یا د پولیو کارکوونکي و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو سره بې برخې پاتول. په دې ترڅ کې د کوټې ولسوالۍ د روغتیا افسر ډاکټر شاهجان پانیزی وایي چې د وخت سره سم به پر دغه ډول کمزوریانو باندې دوی کنټرول ومندي.
د کوم ځای چې دوی وځي هلته ټیمان ورورسېږي، دا چې د سکورټي مسلې سکورټي نه غوره ورسېږي، دا هغه د وجود لیډ سي تنو ټیمان خامخا راځي. ولې پاغه کې یو سي مو یون کونسل میډیکل افسر چې دی پاغه کې ذمہوار دي چې دوی خپل ټیمان پرکې او فلته بيستي، ولې دا کنه واسطه ول سي دا د پښتنه کې په دې باره کې
خبره ده. دا ونی ورده چې د صوبې په دوه ډیر سولسوالوي کې نن دویم ورځ هم د پولیو د ناروغي په ضد کمپاین روانو. د حکومت له لوري د سختو امنیتي ګامونو له امله څه ناوړه پېښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او سیبل ریپورت ولور د تاسو پام راګرځو چې د کډوالو لپاره د نړیوال سازمان چارواکي څرګندوي چې نږدې 2000 کډوال له مسیډونیا څخه سربیا ته دا وشتو په انتظار دي. دا کډوال زیاتره د منځني ختیځ د هیوادونو دي. نور حال د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په اتحادی اروپایی هیوادونو داغه کړي چې نور ډیر کډوال به هم په دې لار خپل ژوند له لاسه ورکوي، او د دې وجه به داوي چې اتحادی اروپایی هیوادونه صحیح پلان ورته نه دی جوړ کړي چې د دغه کړکیچ مخنیوي وکړي. د سپتمبر میاشت د ټولو نه ډیره خونړۍ میاشت وه د کډوالو لپاره، او د کډوالو نړیوال اداره وایي د مړو شمیر لا نور هم مخ په زیاتېدو دی. آی ایم وایي چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا لږ تر لږه 2000 کډوالو خپل ژوند په داسې حال له لاسه ورکړی چې د یونان د جزیرې نه تیریږي. د سپتمبر میاشت شروع کې 10 تنه نور هم د ترکیې اوبو کې مړه شوي. د آی ایم ویان لیونارد ډویله وایي چې په تیرو دوو لونو کې دغه میاشت له ټولو خنړی و چې ډیرو خلکو خپل ژوند په مدیترانه سمندر کې له لاسه ورکړي، او دا حالت نور هم مخ په خرابېدو دی. دویلی وایي څنګه چې موسم بدلیږي او هوا سړه کیږي نو هم دومره خطر زیاتیږي. موږ د اروپایي هیوادونو د صحیح فیصلو د نشټوالي له کبله نور هم یریږو، او دا به ډیرو نورو ژوند ته هم خطر وي. د یورپی یونین د وزیرانو چې کومه غونډه د دوشنبه په ورځ د بلجیم ښار برسلز کې شوې وه، په هغې کې هم د 1,00,000 کډوالو چې پکې زیات د سیریا دي د هغوی ځای کولو په غوښتنه هیڅ فیصله ونه شوه. زیاتره کډوال دې ورځو کې یونان او اټلی ته مخه کوي، ولې دغه ملکونه او په خاصه توګه مرکزی اروپا دا نه غواړي چې دوی په خپل ملک کې ځای کړي یا پناه ورته ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې د کډوالو شخړه هوارول څه ګرانه خبره نه ده، خو که یورپی ملکونه په دې اړه څه کوشش وکړي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو ټی وی خبرونه دي، او تاسو زمونږه خبری خبرونه ته لاغواګیس او د لاجریان لري. څنګه چې تاسو پوهیږئ نن د دیموکراسي نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت دستوري جوړی شوی چې او وینا کوونکو په هغه هیواد کې د دیموکراسي د ټینګولو لپاره د پیاوړو اقداماتو غوښتنه کړې. نور تفصیل په دې ارشد مومن راکوي.
15 ستمبر د جمهوریت نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي چې د اهمیت او ګټو نه خلک خبر شي. د جمهوریت سمانه ده او عامولسته څه ګټې ورکولی شي. وکیل او سیاسي چارو کارپوه اکبر هوتی جواب سداسې وایي،
جمهوریت مضمون نه لکه د ولس واک اختیار د ولس لپاره او د ولس په ذریعه باندې، نو عام ولس ته به دا اختیار دي چې هغوی به رسایي وشي، د هغوی آواز با چې کوم زمونږ ایوانونه دي، کوم د اختیار ځایونه دي، کوم د قانون سازي ادارې دي، هغه ځای ته به د هغوی آواز ورسي او چې هغه ته واک او اختیار دی ته ملشي، نو هغه به بیا هم په هغه دغې خلکو دپاره کار کوي او چې د دغې خلکو دپاره کار کوي نو خلک به خوشحالي، خلک به په اقتدار کې، خلک به چې دي نو د سوکاله ژوند تېروي.
جمهوریت اسلامي نقطه نظر سره څه تعریف دی؟ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي،
جماعت مشری ده نو هغه د خلکو په خوښه به یو سړی امام جوړېږي، هغې ته امامت صغرا وایي او امامت کبرا چې لوی امامت دی او قیادت دی یا د ټول ملک مشری ده، نو هغه هم د مسلمانانو په خوښه باندې منتخب کیږي.
پاکستان کې چې د ازادۍ وروسته د 1.5 کالو نه زیات حکومت ته پوځي امیریت لاسو کې پاتې شوی، دلته په داسې حال جمهوریت څومره مضبوط دی او د کومو ننګونو سره مخ دی؟ بشرا ګوهر یې جواب سداسې وایي،
پاکستان یو خطر مسله دا ده چې جمهوریت هغه قوتونه دی چې کوم جمهوریت پاکستان کې نه غواړي او د دې وجه نه دا 6 کاله تیر شول او جمهوریت اوس هم داسې لکه کمزوری پاتې شوی دی او هر وخت دا خطرې ختم بشي پاکستان کې، نو پاکستان نه دا جمهوري عمل ډېر ضروري دی چې مخکې شي. دې نن ورځ زه دا ووایم چې فاتح ده د پښتونخوا هلته کې نه اوسه پورې خلکو ته خپل بنیادي حق نه دی ملاو شوی، نو په داسې خو جمهوریت مخکې نه شي چې زمونږ څه خلک هم د بنیادي حق نه مونږ محروم ساتلي.
بشرا گوهر نمو پختل چې پاکستان کې خزو ته د نظام کې څومره برخه ورکول کیږي، نو هغه اول
کوشش د خزي شاته کړی شي او هغه جمهوری عمل کې خپل هغه رول پلی نه کی باقاعده او خلاف باسي جدي کیږي چې خزي خپل د ووټ حق نه محروم کړي، یا بیا پولیټیکل پارټیز ان یو ذمہواری ده چې هغه خزي سپورتون کی او رامخ کیون کی. البته زه به دا ووایم چې مونږ یو څو قدمونه اغستی دي چې خزي راولو
سیړونکي وایي چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو غفلت د طاقتور پوست په موجودګۍ کې جمهوریت یو ځل بیا خطرو سره مخ کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدي،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. ګلاب کترمن اوریدونکو، یو ربیا درته وایو چې له خبري خبرونې وروسته به تاسو اوري خبرونه ډیوه ډاکټر، او د دې خبرونې کوربه به وي اربا محمود علي. کولای شئ چې د ټلیفون لاري له ډاکټر څخه خپل پښتنې وکي 00120202050 او 03، او بل شمیره د 00000090. کدر من اوریدونکو په فیسبوک باندې هم موږ له ځان سره ملګري جوړولی سي، facebook.com/voadiw. هم دا ډول په ټویټر باندې زموږ ریپورټونه او دروازي لنډ لنډ خبرونه د انګریزي په ژبه کې او هم په پښتو کې تاسو کتلی سي، twitter.com/voadiw. او سره راځو یو بل رپورټ ولرئ چې د پاکستان سینټ یو قرارداد منظور کړ دی، او په دې کې د پاکستان له سترې محکمې څخه غوښتنه شوې ده چې د خپل سره چې کم نوټیسونه اخی یا سموټو نوټیسونه اخیستي دي هغه په باب دی و سینټ ته معلومات ورکړي. خو د سترې محکمې لخوا زموږ خبریال وایي چې دا رپورټ ورکول شوی دی، د سترې محکمې په چارو کې د سینټ مداخله نه مني. پیرولای شاور باندې نور تفصیل راکوي.
مطبوعاتو سره خبرو کې سینیټر بابر د قرارداد منظوري او تاریخي فیصله ګرځوي او وایي کو حکومت د قرارداد پر اړه کې قانون سازی کوي نو د سپریم کورټ لپاره د اسخود اوریدنې پترس کې ټاکلې شوې طریقې کار کې ډیره بهتري راتلی شي. فرات الله بابر دا مني چې د اعلی عدالتونو لخوا په مختلفو معاملاتو باندې د اسخود اوریدنې اختیارات کارولو په نتیجه کې عام ولس ته ګټه رسیدلې ده. خو دې زیاتوي چې د اسخود اوریدنو په ډیرو کیسونو کې اعلی عدالتونو د خپلو حدودو نه تجاوز کړی دی. خکاره دی وی د پاکستان سینټ د ملک ټولو اعلی عدالتونو نه پوښتلی دوی اوسه پورې څومره سوموټو یا اسخود نوټس یې اخیستلی دي. خو په دې باب له ورته صرف د سند هایکورټ نه جواب راغلو او اسلام آباد هایکورټ د سینټ دغه پوښتنه د عدلی په چارو کې د پارلمان مداخلت ګرځولې. د سترې محکمې پخوانی مشر قاضي افتخار چودھری په دور کې سپریم کورټ په ډیرو معاملاتو کې د اسخود اوریدنې اختیار استعمال کړیو او د دې له کبله د پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف او د پیپلز ګوند حکومتونو او د عدلیې ترمنځ ډېرې مودې پورې تعلقات د تناو ښکار پاتې شوي وو. ځکه دغې حکومتونو د سپریم کورټ د اسخود اوریدنو اختیار د عدلیې په انتظامی چارو کې مداخلت ګڼلو. د پاکستان وکیلان هم د اسخود اختیاراتو د کارولو په طریقې کار باندې ویشلې ښکاري او یو خوا که د دوی یوه لویه شمېره دغه اختیاراتو په کارولو باندې اندېښنې لري نو بلخوا د وکیلانو یوه لویه برخه د سپریم کورټ د دغه اختیاراتو دفاع کوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د وکیلانو د پاکستان په کچه تنظیم سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور دا منی سپریم کورټ د اسخود اوریدنې اختیار بې ځایه استعمال کړی دی. خو وایي سپریم کورټ ته دا اختیار ملکی آئین ورکړی دی او صرف د قرارداد پاس کېدو سره دې اختیاراتو کې نه خو بدلون راوستل کېدی شي او نه د دې خاتمه کېدلی شي.
دوارہ چې دے حکمران تپو سے تازہ چاہتی اور دے دوارو چې دے کال سپتا دا پاکستان تاریخ جت سے تم رہ چې دے دی دولت تا دے ملک میں بار تا ویست دے دا دولت ویستر انتی دے اخان تم دے بنیادی حقوق کی راضی چاہتا سر عام ساری جون باندیا سر غرزی کی کرا دے 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 ملک دولت بہار تا دی ہائی کما دا بیدیو چے دا سپریم کورٹ په کار دے چې خپل د اختیار باندې نظر ثانی وکړو د دې کم طریقې سره چې استعمال کیږي هغه وخت افتخار چودھری چې دسته سو دا کا مخامخ دا کریټیسزم کړو چې د دې بے جا استعمال کیږي بے طریقه استعمال کیږي او د سره د سپریم کورٹ تاسو متاثر کیږي.
د ملکی آئین یو سلسلو رتیا د لاندې ستره محکمه د داسې معاملاتو په خپل سر اوریدنه شروع کولو اختیار لري کوم معاملات چې حکومت یا بل یو فریق عدالت ته نوي وړي. خو د سپریم کورټ دغه اختیار باندې یو لوی اعتراض دا هم راپورته کیږي چې د اسخود اوریدنې په کیسونو کې ورکړې شوې فیصلې نه متاثر فریق د اپیل کولو د حق نه محروم وي ځکه چې په ملک کې د سترې محکمې نه بل یو لوی عدالت نشته دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
درنو اوریدونکو تاسو زمونږه خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه واوریدله او دا مهال زمونږه خبری خبرونه پای ته رسیدلې ده. مونږ سره اوسه تاسو چیرته مزئ او زمونږه خبرونه بلا جاری وي او دا به تاسو ته زمونږ بل خبرونه چې ډیوا ډاکټر دی زمونږه همکار ارباب محمود علي تاسو ته وړاندې کوي او مونږه زه او زما همکار نصیر کاکړ تاسو نه دا مهال اجازه غواړو او تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.